سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو هم د شپې باز موکته خبري منځله پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک یوټیوب هم پښوندې باندې کتلې اوریدلې شي پایله په خبرونه کو د طالبان حکومت له پاکستان وغوښتل دي چې د افغانستان زورګونه کانټینر او تشه د کراچۍ له بندر څخه افغانستان ته دتلو اجازه د تلو لپاره په تمه دي اجازه ورکړي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او پانګونې او وزیر نورالدین عزیزی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کانټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غوړي چې له دې کار سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې شوې دي. ترانزیتي ستونزې یو له هغو مسایلو څخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړې دي. په داسې حال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی، د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې له لسګونو زره افغان کډوالو څخه د سیاسي هدف لپاره کار اخیستل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې یو بشري ناورین روان دی، د طالبانو ترول کې لاندې افغانستان ته د دې کډوالو سنول د هغوی ژوند او فزیکي امنیت له خطر سره مخامخ کوي. په بیان کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوې دي چې د افغان کډوالو نیول خپل هیواد ته د هغوی ستنول او پراخې زورونې بندې کړي. بیان زیاتوي چې په لږ تر لږه اووه توقیف ځایونو کې نیول شوو افغان کډوالو ته د مدافع وکیل د لرلو او له خپلو کورنیو سره د لیدو قانوني حقونه نه دي ورکړل شوي. بل پلو په غزه کې بیا اسرائیلي ټانکونه د غزي د لوی روختون الشفا دروازې ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیلو پر متحدانو فشار راوړی دی چې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو ساتنه وکړي. د ملکي نن په داسې حال کې چې په الشفا روختون کې ګیر پاتې دي، شاید د ژوند د اړتیاو اوبو او د تیلو زیرمې په خلاصېدو دي. عیني شاهدان وایي د الشفا په شاوخوا کې له څو ورځو راهیسې هوایي حملو وروسته اسرائیلی ټانکونه او زغروال گاډی د کلابند روختون د دروازې په څومتري وټن کې ځای پر ځای شوې دي. د روختون په غزه کې د تیرو 15 و د جګړې پاسلی محور بدل شوې دي. ملګر ملتونو ویلي چې زورګونه او احتمالا شاوخوا لزر کسان چې ناروغان روختیا پالان او له جګړو بې ځای شوي خلک پکې دي، د ننه په روختون کې شته چې په نږدې سیمو کې د تودو جګړو له کبله نشي کولی له دغې ځایه ووزي. او د ایران د پلازمینې تهران څارنوالي وایي چې په ایوان زندان کې د اکتوبر د 28مې د اورلګیدنې په قضیه کې 40 کسان تورن کړي دي. د تهران د څارنوال علي صالحي نن د اعلان وکړ خو په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. په دې اور پیښه کې اته بندیان وژل شول. ایراني چارواکو د دې پیښې علت د بندیانو ترمنځ جګړه بللې وه، خو فعالانو د چارواکو پر دې ادعا شک کړی و. سرچینو آزاد راډیو فردا ته ویل چې په ایوان زندان کې تر ډیره د ایران د دولت سیاسي مخالفان ساتل کیږي، چې د بندیانو د اعتراض پر مهال پکې اور ولګید. د هغه مهال و چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې په خبرګون کې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه روان و. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې مجله کې درته دا مطالب لرو. وړاندې په مجله کې برا سره واوري چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې نړیوال سازمانونو د هغې ډلې د بخښنې سازمان اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي که چیرې دغه افغان کډوال له دې هېواده ایستل کیږي، په افغانستان کې فزیکي امنیت او ژوند ته خطر پېښ کېدلی شي. د شیدې سازمان نور په دې اړه څه ویلي د درته په راپور کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو هیئت ورغلی دی او د افغان کډوالو پر ستونزو او د هغو سوداګرو د مالونو پاړه باندې چې په کراچۍ کې کانتینرونه بند پاتې دي خبرې اترې کې د شی په دغه خبرو اترو کې په نور کوم مسایلو باس شوی په دې اړه به هم درته ورسره جزئیات ولرو. همدارنګه ایران کې به د افغان کډوالو ستونزو ته هم تم شو د هغه افغان کیسه به هم در سره شریک کړو چې په ترکیه کې د خپل کارځای کې وژل شوی دی او بیا یې ترکانو مړی ته ورچولې دي. په دې اړه هم درته جزئیات لرو کو وخت پات شو د سپورت لډګر مهم خبره وو نور مطلب هم شته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهید د بخنړيوال سازمان وای افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو په چارو کې لا زورګونو افغانانو د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل شوی دی. ورزو حسیب تلاش ته ستړي مشهید خیر اغلی که تاسو راته وای چې د سازمان نور څه ویل دي.
سلامونه د بخنین ریوال سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د وستو په چارو کې د رونتیا حساب ورکولو او مناسب تګدارې نشتون او د افغان کډوالو د اخراج پر مهال د هغوی د نیولو او زورولو په اړه سخت انتقاد کړی دی. د سازمان په خپل نوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي له زورګونو افغان کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د سازمان په وینا چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته بیرته ستنه شي چیرې چې د بشري حقوقو د سخت فشار او د بشري ناورین په جریان کې د دوی ژوند او د سازمان په وینا فزیکی حالت له خطر سره مخامخ کېدای شي. په اعلامیه کې دا اندېښنه هم ښودل شوې چې که د پاکستان حکومت ژر تر ژره د اخراج لړۍ ونه دروي نو دا وضعیت به د زرګونو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو خوندیتوب زده کړې او ژوند له خطر سره مخ کړي. د بخنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د زورونې او له دوی سره د مخالفت د پیښو د زیاتېدو خبره هم کړې او څو د ډول پیښې هم مستند کړې دي. د دې سازمان په لمه کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو لپاره د بیرته ستنولو نه څلويخت جوړ شوو کمپونو یادونه هم شوې چې د بخنې د نړیوال سازمان له قوله د یو مشخص قانون پر بنسټ نه دی جوړ او له حقوقي سیستم سره موازی پر مخ نه ځي. په راپور کې تایید شوې چې لدې مرکزونو په لیکتر لګه وو هغه کې زندان شوی او ته هیڅ ډول قانوني حق نه دی ورکړل شوی، یعنی نه د وکیل نیولو اجازه ورکړي او نه هم د کورنۍ غړو سره اړیکه نیول ته پریښودل شوی دی. د بخن نړیوال سازمان پر اعلامیه کې دا ډول مرکزونه د آزاد او عادلانه محاکمې سره په ټکر کې بلل شوی او له پاکستانی حکومت یې غوښتي چې سمدستی د افغان کډوالو د توقیف، اخراج او پراخي زورونې مخاوني سي. د بشري حقوقو د ملاتړ سازمان د سمال په پاکستان په پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د غیر مسولانه اخراج لامل انتقاد کوي چې لدې وړاندې افغانستان ته د راستنو شو یو ډیر شمیر کډوالو سره د پاکستاني حکومت د چلند او زورونې کیسی رسنیزی شوی دی. خو لده چولو سره د پاکستان د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکچی پرون د دې هیواد سنا ته وویل دوی یوازې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړی دی. دوی ویل چې لومړی خدای او ډول ګنګستیا ده چې دا د افغان کډوالو د ایستلو او ځپلو لپاره یو عملیات دی. خو د دې په وینا دا د پاکستانی حکومت حق دی چې افغانستان اوس له ګواښ وتلی کومه کورنۍ جګړه د بوینا پکې نشته او دغه افغانان ټول باید بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر داسې مهال د خبر کوي چې ډېر شمېر افغانانو ورستیو کې ویلي چې له قانوني اسنادو لرلو سره سره ځورول شوي، زنداني شوي او بیا بیرته افغانستان ته راستول شوي دي.
ډیره زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د بخنې د نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په اړه باندې چې ویلو که چیرې افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شي د دوی ژوند او امنیت به خطر پیښیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو هیئت پاکستان ته للی دی او د هغو افغان سوداګرو پروازیت چې د کراچۍ په بندر کې کانتیر نورونه بند پاتې دی او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې له دغه هیواد سره ستونزې لري، دوی ورغلي دی او په دغه مسایلو ورسره خبرې کوي. په همدې موضوع به تم شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مشر یونس مومن هم را سره په مجله کې دی. مومن سپتا سیمستړي مشي په خیر راغلی. که په پیل کې دغه سفر په اړه ډیر وای، د دې سفر هدف څه ده او تاسو چې تروسه پوری پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي، پر کوم موضوعات مو مشخصا خبرې اترې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیال صاحب، لومړی تاسو ته سلامونه، او تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته، او تاسو محترم کارکونکو ته، چې همیشه د افغانستان د سکتور او افغانستان د خلکو ژغ جهان تر سوي ډیره مننه. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان خصوصي سکتور د درو میاشتو را پدې خو او د افغانستان خلک د څو ورځو را پدې خو یا د یو میاشتو را پدې خو د مشکلات سره مخامخ دي، ولې به هم د افغانستان خلکو او د افغانستان خصوصي سکتور دغه مشکلاتو ته خپل وجور کړی ده او خپل سینې ورته سپر کړی ده. کاغه د ما د بیرته راستنیدونکو ورونو راتګو افغانستان ته هغه ملي الله الهام د افغانستان خلګور سره ولار دی او خپل وس سره کوي. ان شاء الله د خپل وس مطابق ان شاء الله ټول تخپل رسیدګي سوي ده. دوهم موضوع چې د افغانستان د سوداګرو قانوني یا ترانزیتي مالونه چې د کراچي په بندر کې تم دي، موږ د خپل ټول ډیپلوماټیکو حالې ذلو څخه هغه ک جامعه جهانی و، هغه ک د امریکا سفارت او ک اتحادیه اروپا و، ک د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وکي یو نوو ټولو ته مشبل ارزونه شریک کړي دي. ولی در داوسه پر چا دي هیڅ غوږ نه ویلي، چې موږ د همسایه و دغه عمل چې د بیلمنډي ترانزیت خلاف عمل دي او د افغانستان د خپلمندي یو تړون چې د افچا پر امر دي چې د افغانستان پاکستان ترانزیت ټریټ اګریمنت دي د خلاف قانون دي، نو موږ د هغه په د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغه سي غیر قانوني موانع جوړول دا د واړو مملکتو پر اقتصاد باندې خصوصا د پاکستان باندې ناوړه تاثیر وکي. نو لہذا موږ په دا خطر چون جناب وزیر صاحب محترم تجارت د افغانستان د حکومت پرې کلیپ مطابق دی د یو درې اړخیز مجلس ته پاره اسلام آباد ته راغلي دي. زما د معلوماتو لمخې چون په دغه حد کې موږ هم بلګرو، موږ هم دلته د پرون رئیس د خپل درنو سوداګرو سره چې اصلا مشکل په کوم ځای کې دی،
دا تاسو د غستونز ته اشاره وکړه چې د پاکستان ته کړنه چې افغان سوداګرو ته اوس ستونزې رامنځته کوي، غیر قانوني عمل ده او د نړیوالو اصولو خلاف هم ده، ورسره مو خبرې ترې په دې اړه وکړي، دا غوي جواب درته څه و؟
زه خبرو ته راځم. نن چې و نن دا مجلسونه، نن زموږ د رسمي هیئت مجلسونه و چې هغه د ازبکستان او پاکستان او افغانستان ترمنځ یو بل مجلس و. سبا د خیر زموږ مجلس شروع کړي. نن موږ خپل مجلسونه هغه سکتور خصوصي سره زموږ بحث و چې تقریبا د یو نفر درې سوه کنټینر یو الباندی چې هغه خوراکي مواد دي، کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي، دا ټول مواد له مابین دي او وخت تیریږي، او پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې، په هیڅ دنیا، په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي. نو لہذا زموږ مجلس په سبا شروع کیږي. ان شاء الله سبا د خیر چې مجلس مو شروع شو، موږ به تاسو ته مجلس ټول دروته یو، موږ په خپل ټول هغه د معلوماتو بسته چې زموږ سره راڅخه ده چې د نړیوال قوانین دي، خپل منځي قوانین مو دي، او هغه اتهامات چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خصوصي سکتور لګوي چې افغانستان پاکستان ته بیرته مالونه راه راکاچا کیږي، د هغه څه مشکلات سره ولې موږ از موږ خواسته دي چې ټول بنادر زموږ د لپاره مهم دي، موږ ته معلومه ده چې بدیل لار بوي، ولې زموږ د لپاره ټول بنادر مهم دي، زموږ د لپاره ټول خپل همسایګان ډیر مهم دي.
تاسو سپان باندې تاسو هم خبرې کړي دي او د نورو هیوادونو هم هیئت ورغلې دا غوي هم خبرې اترې کوي. فکر کوي چې دا مشکل به حل شي او پاکستان به افغان سوداګر پرېږدي چې په دغه لار باندې، ځکه چې د دې لارې غوي هم منځنۍ اسیا سره راکړه ورکړه کوي.
زه فکر کوم که د پاکستان حکومت د افغانستان د خصوصي سکتور او د افغانستان د حکومت مثبت نظریات وری، زه فکر کوم په دې کې به هیڅ معنی نه وي پاتې چې به دا مشکل حلوي او د افغانستان سوداګرو مالونه به ورل کوي. په دې حالت کې افغانستان په اوسني وخت کې د افغانستان خصوصي سکتور شو کې چې خپل تجارت منطقوي او جهانی کې، او افغانستان د دې جوګه دي چې د منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا ترمنځ یو مهمه لار جوړه کړي. نو په دې لار کې هم د افغانستان لور یو رول یو مرکزی رول دی او زموږ همسایگان باید متوجه شي ودی
مومن سبیو بل ستوند د چې هغه کډوال چې په پاکستان ناراضي هغه یل ته سرمایه لري د دې کډوالو د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړي دي کنه ځکه چې دغه کوم کډوال چې اوس راغلي دوی شکایت کوي چې هر څور نه پاکستان کې پاتې دي او څیم چې خرڅ کړي په ډیر کم به یې خرڅ کړي ته دغه کډوالو د سرمایه د انتقال په اړه مو پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي
چون دا خو هلته خپل دی وزیر صاحب محترم تجارت په خبرو ورسره کې یو د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت خبرې سره کوي دا په افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې هغه سوداګر چې په بهر کې سرمایه گذاری ولري تقریبا دوی میاشتې مخه زموږ یو پاپریکار اله چې هلته دمځه کې بارک او ټوله امکانات ورتور کول سوله موږ مرزوی چې نوري پاپریکې هم را روانې دي د افغانستان خصوصي سکتور آماده دی چې د حکومت سره د دې امژغي وکړي خصوصا د افغانستان د اوتاق پر سرمایه گذاری خونه آماده ده چې د دې پر هم ژغیر کی او پرایم کانات ودیته برابر کی یعنی پدې باندې د افغانستان حکومت تصمیم نیولې دی او شاید یو ډیر څه طرز عمل پدې کې هم جوړ شي ولی ارزو می دغه د سرمایه د هر چا شخصي حق دی که په هر مملکت کې وي په هر ځای کې وي د دنیا هیڅ قانون او د دنیا هیڅ مملکت ته حق نه لري چې یو چا شخصي شتمنی را وګرځوي او هغه ته مشکلات پیش کړي
موږ
د یو نظر تاسو ته
لندن څخه څنګه کوم اوس پاکستان عملاً دغه کار کوي او دغه کوم افغان کډوال شراغلی دوی دغه سونځه مطرح کوي چې هر څو نه پاتې دي که خرڅ کړي دي په ډیره کمه به خرڅ کړي دي او په دغه لند وخت کې خودوی د سرمایې نشي انتقالولای اوس پاکستان لګیا د افغان کډوال د سرمایې باندې لدی ورسته تاسو ورسره په بحثونو کې څه ویلي دي د انتقال پروسې په اړه خبري کړي کنه
موش مچون دغه بحث ما موش پر اړه لري موش ما اجنډا چې د افغانستان د خصوصي سکتور موضوع زموږ اجنډا د کراچي موضوع ده او په افغانستان کې زموږ مسولیت دی هر هغه سکتور خصوصي تاجر سرمایه گذار چې افغانستان ته راځي موږ به د دولت سره کښینو او دوی ته خپل زمينه برابر وو دا به د افغانستان حکومت د دوی سره خبرې کوي چې زموږ د خلکو سرمایه باید په بوله هونسي غوډل ته کار کړی دی د جمل ته لپاره خدمت کوي
تاسو یاده ونه وکړه چې دغه مختلفه برخې دي چې بیلابیل سکتورونو پورې مربوطي او په تاسو پورې خصوصي سکتور مربوط دي ځینې نیوکه کوي هغه چې د افغانستان د نن دی که بهر دی وزیر صاحب چې پاکستان ته تللی دی د بهرنیو چارو وزیر سره کتنه کړې ده دا ساسي پان باندې ارتيانه و چې د بهرنیو چارو وزارت نه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم له تاسو سره څوک وایي چې دغه په ټوله کې د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې کړې وي ځکه وزیر صاحب خو بهرنیو چارو وزیر سره کتلی په پاکستان کې
زه فکر کوم په وخت په کتلې چې نو غواړم چې دوی اماراتي چارواکو کې د امارات په هغه خدي چې خپل اصول لري په هغه کې مداخله وکم زما فکر د وزارت محترم خارجي استاد مستقیما نور سره دی او هلته د سیمهیز اقتصادي رئیس یا د سیمهیز مطالعاتو د اقتصادي مطالعاتو رئیس مشر سره دی
ډیر زیات مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مشر یونس مومند و چې د پاکستان سره د افغان کډوالو او همدارنګ په پاکستان سره د افغان سوداګرو د ستونزو پر حل باندې او هغه معلومات چې په کراچۍ کې بن پاتې دي موږ سره خپل روستي معلومات شریک کړل اوس د افغانستان نور مطالب هم شته خو اوس باور شو په طالب کې د دیوی رادیو خبریال رحمان الله بنیری را سره دی بنیری صاحب تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو را ته وای چې په غزه کې وضعیت څه دی او تاسو روستي معلومات دغه جګړې په اړه څه دي
وګونو کې جازونو وګونو رما او چې کله جازو تیر شي 14 وګونو هم راشي د دې کړي د شو نجات د چې دا غریب ملتونه هم دا وایي نو ته ټول زیات سوند چې د غزې په پلان کې دا و بیان یې غوړو لخوا د هغه ټول
مګ به کوشش وکړي بنیرای صاحب د واتس اپ لدار را وخلو یا هم داسې وکولای شو ورته زنګ وو چې بوک د دوی غک په سمتوګ نه لرو کېد شي لدا وی چې هلته جګړه روانه ده او انټرنیټ په سمتوګ باندې کار نه کوي. دوی ته بروست بیرته ور شو او د غزې د جګړې په اړه باندې بور نه جزئیات وخلو. خو اوس به بیرته د افغانستان مسایلو ته راشو. یوازې پاکستان نه ده چې په دې وروستي کې له خپل هیواد افغان کډوال باسي، بلکې له ایران هم په د ورځې په جریان کې په سلها و افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنیږي. بل په لاو په ترکیه کې هم یو افغان کډوال وژل شوی دی. بیا هم ورزو حسیب تلاش ته تلاش ته بیا هم ستړی مشي که تاسو سره په ایران کې د افغان کډوال د ستونزو په اړه جزئیات شریک کړئ، او همدارنګه د هغه افغان کډوال چې په ترکیه کې وژل شوی دی علت راته وایي چې والی.
بیا هم سلامونه. ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې د ایران سرحدي امنیتي چارواکو یو اجزرا څلور سوه و افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته داخل شي وو له دې هېواده ایستلې دي. د ایران دولتي خبري اژانس نه لیکلي چې د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ساتونکو قومندان مجید شجاع د دوشنبه پرس د یو خبري په یو خبري غونډه کې ویل دي چې دغه افغانان چې په غیر قانوني توګه د پوانا دغه هېواد ورغلي دي، د لومړی نیول دي او له هغه وروسته افغانستان ته بیرته شړلې دي، او دوی وایي چې د په افغانستان کې د په دغه سیمه کې د طالبانو چارواکو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړې چې د ایران پولیسو ځواکونو دغه کډوال په تیرو نهو ورځو کې ایران ته د ناقانونه ننوتلو پر مهال پیژندلې، او په دوغارون سیمه کې د طالبانو استازو ته سپارلې دي. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د خراسان د پولیسو قومندان دا هم زیاته کړې چې بهرني اتباع باید په د رسمي دروازو له لارې په قانوني توګه ایران ته داخل شي پرته له دې به ورسره پریکند چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ایستل شوي افغانان ادعا کوي چې د کار کارتونو په لرلو سره له ایران څخه ایستل کیږي، او سره له دې چې هلته د اوسېدو ځینې اسناد هم لري، خو ایراني پولیس دوی نیسي او بیرته افغانستان ته شړي. ځینې هغه کسانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړي دي، د میدان وردګ ولایت اوسېدونکی فرید احمد چې په تېرو څو ورځو کې له ایرانه ایستل شوی و، د ازادي راډیو ته وویل چې لس ورځې کېږي د ایران له پولې راړول شوی دی، شاوخوا یوه میاشت په ایران کې تېره کړه او هلته یې کار پیدا کړ، هلته خلک وهلته کول او بې عزتي کوله. د ده په وینا د خلکو لپاره د سپارښتنه دا ده چې افغانان باید ایران ته ولاړ نه شي. خو لویه ستونزه یې دا ده چې د ده په وینا په افغانستان کې هم کار نشته، او خلک اړ کېږي چې د کار د ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي. د طالبانو د تاسو کې د چې ایران خبري اژانس د راپور له مخې د روان مریض کال په لومړي شپږو میاشتو کې څه باندې 3,28,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه اوسېدل د خراسان رضوي پولې لارې افغانستان ته راستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د دوشنبه او یک شنبه په ورځو له 6,000 ډیر افغان کډوال چې په خپل خوخه او یا په زور له ایران څخه افغانستان ته استول شوی او راغلی دي. د په داسې حال کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان څخه هم دغه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده، او ګڼ افغانان هر ورځ له بیلابیلو د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنېږي. تاسو د په ترکیه کې د افغان کډوال د وژلو موضوع هم یاد کړه. د په ترکیه کې د وزیر محمد په نوم د افغان کډوال کورنۍ وایي چې نوموړی د هغه کسانو لخوا چې دور سره کار کوو وژل شوی، او بیا یې جسد په یوه ځنګل کې سوځول شوی دی. د وژل شوی کس کورنۍ وایي دوی وړاندې چې له دې چې ترکیې ته ولاړ شي 40 کاله یې په ایران کې ژوند کړی دی او اوسېدل، او وروسته له هغې چې له ایران څخه دوی وایستل شول دوی اړ شول چې ترکیې ته ولاړ شي، او له شپږ میاشتو راهیسې دوی په ترکیه کې اوسېدل، خو هلته هم دوی له ورته برخلیک سره مخ دي چې باید په غیر قانوني توګه په ترکیه کې اوسېږي او له دغه هېواده ایستل کیږي. خو د دغه ایستو سره سره د دوی د کورنۍ غړی چې دوی د میرمنې په وینا د یوازې د دوی د کورنۍ یوازې ډوډۍ ګټونکی یا ډوډۍ راوړونکی و، دا د خپل کار د مالک لخوا لومړی ټپی کیږي او وروسته د هغې مړی په ځنګل کې سوځول کیږي. د ترکی رسنیو هم راپور ورکړی دی چې د دغه افغان د وژل کېدو په تړاو دوی شپږ کسان نیولې دي چې په دې کې د ده ځینې همکاران او ځینې نور کسان چې په دغه وژنه کې ښکېلو نیول شوي دي. د دوی خبره دا ده چې دغه افغان په یو غیر قانوني کان کې کار کوو او د کار مالک د دې لپاره چې دای کروختون ته ویسي کله چې دوی په کان کې چپی کیږي او هلته د درملنه او د دوی د غیر قانوني کار برملاشي او د دې لپاره دا وژلې دی. کیسه تر ټولو همدا ده چې د هغه ځکه وژل
کیږي. کورودان حسیب تلاش وو چې له ایران څخه د افغان کډوالو دراستنولو همدارنګه په ترکیه کې د افغان کډوال د وژل کېدو په اړه جزئیات راکړه. بیرته باور شو غزیته څیرمه په اسرائیلي او خارګوټي کې د امریکا غک ډیوی رادیو خبریال رحمان بنیرای را سره دی. بنیرای صاحب، که تاسو زموږ غږ لري او انټرنیټ مو سم شوی وي، که د دغه جګړې په اړه وروستي جزئیات راکړئ. فکر کوم چې هلته انټرنیټ سم کار نه کوي او موږ نشو کولی چې دوی ځان سره واخلو او وروستي جزئیات ورنه واورو. وربشو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسو ورو چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنه. ټاکل شوی چې سبا د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې لومړنۍ نیمه پیلو به تر سره شي. دغه نیمه پیلو به د هندوستان او نیوزیلند د لوبډلو ترمنځ د هند د ممبئی ښار په وانکې لوبغالي کې تر سره کیږي. نن د دواړو لوبډلو لوبغاړو رسنیز کانفرنس درلود. د هند لوبډل مشر روهیت شرما وویل چې په دغه نړیوال جام کې د لوبډلې توازن په بشپړه توګه جوړ کړی او ډاډ یې څرګند کړ چې دا ځل به دوی ډېره ښه پایله ورکوي. د نیوزیلند د لوبډلې چټک توپ اچونکي لکه فرګسن هم ډاډ څرګند کړ چې یو وار بیا به یې لوبډله پایلو به تر رسیږي. په وروستیو څو نړیوالو جامونو کې دا دویم دریم ځل دی چې دوی تر نیمه پایلو به رسیږي، خو دوه ځل دوی پایلو به تر رسیدلې دي چې پایلو به بایللې ده. بل لور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله قطر ته تللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې یاد لوبډله به د قطر کې د 2018 او 2020 آسیا جام او نړیوال جام د لارموندنې په پړاو په سیالیو کې برخه واخلي. دا دویم دور د دې سیالیو او افغانستان په دې دور کې د نومبر په 14 نیټه لومړی له قطر سره، بیا به د نومبر په 20 نیټه له کویت سره، او د مارچ په 13 نیټه به بیا له هندوستان سره سیالی کوي. دغه سی بیا دوی له یاد لوبډلو سره نورې سیالۍ هم لري چې هغه په راتلونکو میاشتو کې پیلېږي. او د افغانستان د کورنی کرکټ لیست سیالیو نن لوبه د سپینغر او بندیمیر لوبډلو ترمنځ و چې د وو منډو په توپیر دغه سیالي بندیمیر لوبډلې ګټلې ده. باید ووایو چې تر دې د مهارې لوبډلې نږدې و سیالۍ ترسره کړې دي او د امو لوبډله د ګروپ په ګروپ کې تر ټولو مخکې ده. بوستور پسې ده، بندیمیر په دریم مقام ده، میسانک او سپینغر په ترتیب سره په څلورم او پنځم مقام کې ځای لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان کورنی کرکټ پر لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلو بیلابیل او نومګوتي لوبغاړي هم لوبه کوي. یاد سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي او د روان نومبر میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام کوي.
ډېر زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت لا ډګری هم خبر کړو. په دې سره زموږ پښتو خبری مجله هم همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامید ولسوالینا. پاکستان جکه ما ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه دا تور لګی چې دلته دا بد امنی دا په افغانستان کې ترهګرې ډلې منظمې کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړی دی. دا د دې ډېر یو بې دلیل او بې منطق د استدلال دی. نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعدې کړي وي د امنیت په باب باندې، د اقتصاد په باب باندې او همدارنګه په نړیوالو اړیکو باندې، نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلی دی. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی ترسره کړی، نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصوي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کوي، تاسې په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ، نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سربی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده، او پاکستان بل خصوص چې ځینې پروژې دي دغو تطبیق په افغانستان کې فلن روان ده، اصلا دغو پروژو ډیر مخالف ده، بل خصوص دې د کوشتفي د کانادا.